السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوی نساج ملیه په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د بمی چاودنو د پاکستان او افغانستان تعلقات د خیبر پختونخوا د اسمبلی غوښتنې د ایشیایي ترقیاتی بانک او د پاکستان یو لوسنامه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرامونه میډیا او ځوانان او د رنګونو نړۍ هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار علم مومند درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. جلال آباد ښار کې ځانمرګي بریدو یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولې. د افغان فوج مشر وایي له سیمې د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې په پیښه کې 20 کسان وژل شوي او 50 جوبل دي.
نن بیا د جلال آباد ښار کې په اولې ناحیې مربوطاتو کې د کابل بانک مخته کله چې ملکی خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګي خپل ځان ته انفجار ورکړ. دې کې نظامیان نه معلومېدل، زموږ پولیس کې څوک نه و، یوازې ملکی خلک چې راغلي خپل ماشونه اخیستله د هغو ملکی خلکو منځ کې انفجار شو.
خو د جلال آباد روغتون چارواکو بیا مشال ډېر ویل دي چې د 2 کسانو مړي او څه باندې 100 کسان جوبل ورول شوي دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پیښې پړای پر غاړه اخیستي. د افغان فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په کار ده چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلمه و، نوموړي پریډ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشتا. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه لخوا پرون په خبر شوی خبر پانه کې ول شو چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پینډه کې د پاکستان د پوزي هډ کوارټر دوره وکړه او د هیواد له پوزي مشر جنرال اهل شریف سره یې په یو شمیر موضوعاتو خبري وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر ډیره ما په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خبره شوی رپورت کې راغلی چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلی چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لکه خلک بې کوره شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلی هیواد مخې ته راغلی. تحصیل مشال لري خبرونه اوري. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له افاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سغدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور لپاره پخوانی د کاشغر گوادر لار دی په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6مه باندې چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 640 ډالرو د سرمایه‌کاري تړونونه لاسلیک کوي. چرواکی وایي د حقانی شبکې د وجل شوي مهم قمندان فاروق زادران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشالېرو ته وویل چې د فاروق زادران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په اعظم ورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارو. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشالېرو ته ویلي وو چې د فاروق زادران د وجلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولې هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ هغه وخت مخته راغله چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقانی شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. تاسو د مشالې ډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بیر عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسیټډ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. او اخیری خبر د کرکټ، شاوخوا شپاړس کاله پس بنگلادیش پاکستان ته په یو ورځني کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. په میرپور کې روان د دریو میچونو د سیریز په یو میچ کې بنگلادیش پاکستان ته په 9 رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتري ترلاسه کړې. بنگلادیش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شوو 50 تورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې پاکستاني لوبډلې په 45.2 رنو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړل. ټول لوبغاړي آوټ شو. دا اتر دې مخه د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار علم مومن ناوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې په جلال آباد کې بمی چاودنې شوې چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته. د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې ویلي چې له چین سره د پکې دونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا او فاټا ته لومړیتوب ورکړل شي. ایشیائی طریقیاتی بینک او د پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی دا چې لمخې به په فاټا کې د اوبو خور په منصوبو کار پیل شي.
فاټا سیکریټری چې دی هغه د کرپشن په حوالے سره ډیر بدنامه اداره ده. دوی څومره پیسې منظور شوي دي او هغه پر اختیا سره ولګيږي او نو یقینا چې دین او خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي.
او 19 پروګرام میډیا او ځوانان کې باور چې پاکستانی میډیا څومره خپلواک ده.
او تیر سے مدد کی سوپی خدا سے شیوی چھ پاگے کی خبر رکھتا رشی او تیرا دا ایڈیٹران نزیات ایڈیٹوریل ڈیسیژنز اغه مالکان تے
دا نو رپورٹ نہ تر سنگ 19 پروگرام درنگون نڑے حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په دوو بمی چاودنو کې خواوشه 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر زخمیان شوي دي. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډیر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دې مرستې وکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد نه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 تنه مړي او تر 100 زیات ټپیان ورول شوي دي.
د نننۍ حادثاتو ته موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیات ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلال مصر په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په دواوي باندې مصروف دي تریاج هم اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل ما یو کې باور دل چې 14 شوی د 21 کسان مړ دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده. نو ډېر په دې سره مې ارڅو تاخ کې وګورل چې بل
زبی والا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټیلیفوني پیغام کې ویلی دي چې یاد برید دو دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی. خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټیلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده. یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلارې ته څیرمه د ډولکیوالا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی او نن به د هیواد په مهم پوځي روزنی مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلماوي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان پوست له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه چارو یې ورسره خبرې وکړې. نور تفصیل د ریاس موسی خیل نه.
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د ابټآباد پوځي روزنځې یا ملټري اکیډمۍ کاکول دوره وکړه او هلته یې د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه. د ده ویناوه یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پیشورانه تربیت سینګار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترکه دښمنان دي. او د دې مشترکه دښمن سره جنگي دو او دوی ته ماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترکه کوششونو او د حکومت اولس د مرستو ضرورت ته اور سرور سره کتا سو غواړي چې زمو هیواد کې امن وي. نو پکار دي چې د امن او قلاری د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي. زکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتلې.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ام ای کاکول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زما په نظر باندې یو دې دوی بدون دې تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو دې دوی مثبت بدون دې دا څه اوس کاری چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي. خو د ټولو نه مهم تعلقات
افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو. د رسیدو سمدستی وروسته نوموړی د پاکستانی پوست سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته یې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ایز صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان پوست په مهم روزنیز مرکز کاکول کې د جوړې شوې دستوري مشر میلمه په توګه ګډون کړ. د دې هیواد پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ته د مرکې پر مهال ویلی دي دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوست یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. هغه ویل
افغانستان بلا دمبے دفعہ سر لکھ کر ہی دل ترازی او مشر میلما پکا کل کی جوڑی گی دا دا خو دا تعلقات او دا دا غیر دا خو تعلقات یو علامت تے
خو اسی بریگیڈر سے پتا سو گوری دا آیا دا دی تعلقات او دا نزدیکت وجہ نڑیوال فشار دی کنا پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي. خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي، زاسه براه راست خو نه چی خو زما په خیال باندې خبره اترو کې به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم دې دغه سرمایه کاری ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ هغه نه لږ کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی فل حال شکوک او شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کم دی نه زما په خیال باندې ډیر کم شوی دی.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤٹ پریډ تور تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وه
ور د هغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه ټکې همدردي شته دی هغه ځکه چې د هغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کښې داسې پالیسي اختیار کړې ده چې هغه کې افغانستان کې د هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر و نو اوس دا د پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه له چې کوم دی تقویت ورکړي د هغې پشتمایي وکړي.
تاسو د ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان مرکه اوریدله. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پر ورځ د پاکستان سفر کوي د خیبر پختونخوا اسمبلې په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره د پلاسکېدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منصور شوی پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي دي چې د چین اقتصادي راهداري لاره دې پنجاب ته نه وړل کیږي بلکې د پخواني پلان مطابق دې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول شي. نور تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پختونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړې شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتل شي. دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړ او وی ویل
چاینیز پریزیڈنٹ چرازی چاگو سر کم اگریمنٹس کی چپائے کی زمون کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاہوی لے ترجیح ور پریشی داوی چکم پسماندگی دا راجل تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کا مسئلی دی داوی لرے کول لپارا چلے جدے علاقوں تک ترجیح ور پریشی.
او دا عوامی نیشنل گون سردار حسین بابک پدی لڑکی دا اسمبلی غونډې ته پخپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
نو دا خبر کو چې د چاینا د خپل سیکیان څخه دی ماشي ته ترکای نه پاره یو دور لري په سفر کې زمونږ مرکزی حکومت دې د فرار دی نه کار وایي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کاشدار چې دا د روټ چې کوم دی چې کوم زړه لکه دا چې په هغه باندې روان شي زمونږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د احساس د محکمه دا احساس چې دی مونږ په دې نه پوهېږو چې مرکزي حکومت بالکل د هغې سترګې پټې کړي مونږ په دې دغه نه دینه کوو پنجابۍ دی کامپرس دی په کار دا چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابي کامپرستۍ نه راوځي او وطن پرستان ثابت کړ.
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاه پرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده.
جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کی ایٹیٹیوڈ اپنایا گیا ہے.
په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زمون سره د تعصب رویه خپل کړې شوې ده، که د وزیر اعظم خوخوي او کنه خو که په هغه باندې دا ذمہواري واچولې شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي، نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي. او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي، او له کاشغره گوادر ته تلونکې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوې مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلې شي، او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راته ګیور اسلامخه یعنی سباله د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک له مشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړی ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد یې د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبه نن مخکې په اسلام آباد کې د رسمحه کې د بین مزه ته ورسېدلې وي، بیا د اسلام آباد د پرېس کانفرنس ورته ورسي، بیا خبرونه ور ورسي، او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلین دي، ورته لیکلین دي، او کولاو یې ورته ویو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم، نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي، او دغه په ولسی کچه د احتجاج له لارې ځخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دی منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې، نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به موثر وي په بل لار.
زمون سره کم از کم ان پی او کومي وطن پارټي په دې حواله سره مرسته کړې ده. همشه د اسمبلی د پرونی کړه دا ډېر سره شي د ډېر پټیک ټایم باندې چې موږ په دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی موږ کړې ده.
نو خاصي که واقعیت بینه سو ډاکټر صاحب د تاسو کوم احتجاج دي که د پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې ما غوښې وسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لاروم په غلار کې، حقیقت دا دی د تاسو دغه احتجاج یا د قراردادونه به یو څه رنگ راوړي، څه معنا به ولري کنه؟ دا به بس یو احتجاج پاتې شي.
موږ په حساب سره دا به ډېر کوګه د احتجاج غواړي. یو خدای وایي چې کثیر څه لار بدل نه وي، نو بیا هغه لږه احتجاج هم کار کړو خو اوس خو دې لار بدل کړې ده. نیشنل هایوی اتھارټي اختیارات ورکړې دي،
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوې نه ده، نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوې نه ده، تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې ده؟
دا وځي د پنجاب حکومت پر تاسو په پټه د دې څو ټکو کې چې موږ ورزې او دې په خپل سره نه څه دنه نه کړې دي، هر بدله شوې نه ده. لوک چې ملګر ده چې دې اوس څلور لارې حساب کړلې، او څلور لارې کې دې وایي چې موږ بدله کړې یو نه ده خو کار به یو کوو.
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر سید عالم محسود مرکه اوریدله. تیر ورځ د د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلی دی چې د قبایلی سیمو بیکوره شو خلکو سره د مرستې وکړل شي، او د غسې په دې خبری کانفرنس کې د اغې سیمې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل د غلام غاسنه ورو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلي مشرانو یوه جرګه ترسره شوه، او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې. او د دغې جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام پې مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضي توګه د بېکوره شوي خلکو د ستنېدو په عمل سختې نیوکې وکړې، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي، او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېږدوي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچی په خیمو کې دي، در بدر دي، مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم سره کړی دی، او په کار دا ده چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي. او چې دا کوم شیډول په کوم انداز باندې دوی ورکوي، څو روزانه یا څو ورځو پس اته خاندانونه نه خاندانونه پلانکې قبیله پلانکې قبیله دا ناکافی خبره ده، لسکه خلک راغله ده، بده خو کلونه تیریږي.
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په را روانو دو اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبلي، او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي، او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتی حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي.
ایشیایی ترقیاتی بینک او پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی ده چې لمخې په فاټا کې د اوبخور په منصوبو کار پیل شي. د دې هوا سرکاري ایجنټس ایسوسییټډ پریس اف پاکستان وایي د غتړون پرون لاسلیک شو. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس اف پاکستان یا ای پی پی وایي چې ایشیا ترقیاتی بینک با په قبایلی سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 40,00,000 ډالر ورکوي. د خبری ایجنسی په خبره چې دې لړکې د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټري محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترقیاتی بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه. بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې با په ټولو قبایلی سیمو کې نه واړه ډیمونه جوړولې شي، او د دې نه به د فاټا کرکلی ته ډیره ګټه ترلاسه شي، او د دې سره سره به د دې نه 4,00,000 خلک فائده اوچت کړي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د فاټا لپاره د دا قسمه منصوبو په اړه سوای. کله چې مشال ریډیو د خبری ایجنسی دی یو مشر اسد اپریدی نو پوښتل، نو هغه وی چې فاټا سیکرټریټ کې ډیر درغلي کیږي، بای چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرج کړي، نو هل به ممکن شي چې د دې فاټا ته ګټه اورسی. نوموړی زیاته کړه،
فاټا سیکرټریټ چې دی هغه د کرپشن په حوالے سره ډیر بدنامه اداره ده. نو کدا پر اختیار سره دې ته وکړی شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړی شي، او دا منصوبې چې څنګه د څومره پیسې منظوري شوې دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي، نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي. نو کا منصوبه په دې انداز کې وکړی شي چې نه یوازې دې اوبو دې نه حل شي، بلکې دې سره لږ ډیر بجلی پیدا کړی شي.
همدارنګ د باجوړی جنسی نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چرې واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي، نو فاټا به هم د ترکه په لار روانه شي. د زیاته کړه،
باجوړ کې تاسو زې د ستد چې پکې خسته خسته ډیمونو جوړي یو په کې د پکې هیڅ خو چې مهنت ته وشي کنه، نو پیدا خو به خامہ خا پیدا څه درې چې ژوند جوړ شي او بس تور شي د پټو ته وخی دي. نو دا خو ډېر ښه خبره ده چې ګور د میډیو کې عامه جامه راو دي. مثلا دا چې کله کوي ګور د میډیو راشي یو منځوري ورکړي
قبیلی چارو تجزیہ کار مہی وزیر ندی منصوبہ پاڑو پختل نو ہاگا ہوئے
اعلان طرح دا خو ډېر غیر دې قبایلی سیمو د ولس لپاره د ځانګړو لپاره په کاروم دغه سي دي غوښتنوم دغه خلک دغه سي کوي، او ټول مسلې چې کوم په فاټا کې نن سو روان دي که دغه سيزونو ته مخکې نه توجه شوی، نو دغه رنگ صورت حال سره به تاسو سیمه نه مخ شي. خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اوریدل دي، تر اوسه مونږ د ګومل ځام دین دي کورم تنګي ډیم په والي سره د 150 کالو پرتی منصوبې دي چې لا عملي شوی نه دي.
د دې مشرانو په وینا چې د فاټا لپاره لپاره وړاندې هم د اوبخور د منصوبو لپاره فټر سیکرټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه یې په یوه منصوبه هم کار نه دی پیل کړی. باید چې د فټر سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فټر په نوم راغلي پیسې هم په قبایلي سیمو خرج کړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو ته د اسرار الله مومن نو لند خبرونه وورو.
په جلال آباد کې ځانمرګي برید د 3 تنه ملکی وګړي وجلو تر څلو زیات یې جوبل کړي. د ننګرهار امنیت کمانډان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل چې د ځانمرګي برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو سلولارې ته چیرمه د کابل بانک مخې ته رامنځته شو، چېرته چې په لسګونو کسان بانک ته د نوتو په قطار کې ولاړ وو. د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولي مشالو ته یې په ټلیفوني خبرو کې د یاد برید پلا منلی. د افغان فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکاره چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول فوزي اکیډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري ته وینا کوله، نوموړي ویل چې تراګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنډري رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خبره شوی رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وجل شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له فقیه حکومت غوښتي چې د کاجر گوادر لار دی له پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د متفقه قرارداد له لارې له فقیه حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سغدریزې ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوس وخت شوې د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راسي چې وویرو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه اومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په یو نوی رپورت کې راغلي چې د امریکا خلای اداره ناسا د مریخ سیاري مدار ته 2023 کال کې ستورمزلي لیږلی شي. په دې رپورت کې ویل شوی چې مریخ سیاره ته د انسانانو لیږلو لومړی پړاو کې به ستورمزلي د دغه سیاري فوبوس ستوري ته لیږدول کیږي. د دې وروسته به 2019 کال کې مریخ سیاره ته ستورمزلي لیږل کیږي. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې مریخ سیاره ته د ستورمزلو لیږلو لپاره بجټ موجود دی، خو په راتلونکو وختونو کې د سیاسي مصلحتونو ښکار کیدی شي. په دې ډول کې په واشنگټن کې یو ورکشاپ کې کارپوهان ویلي چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لوړاندې اپالو اتم لیږل شوی وو چې په سپوږمۍ د انسانانو لیږلو لپاره تیاری وکړي او له هغه ځای نه معلومات راغونډ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د مریخ سیارې فوبوس مدار میشن به 30 میاشتو کې خپل کار سر ته رسوي. په دې کې 9 میاشتې سفر او 12 میاشتې په مدار کې کار کول شامل دي. په دې میشن کې شامل ستورمزلې به د مریخ سیارې دوه ستورو فوبوس او ډیموس جاج اخلي او د خلای ګاړو په مرسته به معلومات راغونډوي. بلخوا ناسا اداره د خلا ژور ځایونو ته د میشن لیږلو لپاره ځینو کمپنو ته کار سپارلی دی چې طاقتور انجنونه جوړ کړي. په دې لړ کې د ټیکساس یو کمپنی ته ویل شوی چې انقلابي انجن جوړ کړي. داسې ویل کیږي چې د
ایڈ آسٹرا واسمیر انجن به یوازې په 9 ورځو کې مریخ سیارې ته د رسیدو توان ولري. دا د ناسا د هغو 12 جدید ټکنالوژي پروژو کې یوه ده چې فنډز ورته مختص کړل شوي دي. د ایڈ آسٹرا کمپنۍ مشر ډاکټر فرانکلین چینګ ډیاز وای چې د دوی کمپنۍ انتخاب د فخر او ویاړ خبره ده. په راتلونکو 3 کالو کې به ناسا اداره دغه کمپنۍ ته $10 میلیون ورکوي چې انجن جوړ کړي. د امریکا یو سل او 14 گریٹ روڈ ویور د نړۍ تر ټولو مؤمره شخصیت ګرځول شوی ده او نوم یې په گینیز بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د امریکا کینساس ریاست اوسیدونکي گریٹ روڈ په 1898 کال کې زیږیدلی و او د هر کال د جولای په 14 نیټه کلیزه نمانځي. د گریٹ روڈ نه وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر کس ریکارډ د جاپان مساواکا سره و چې په 112 کالو عمر کې انتقال شو. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات عمر کس د فرانس وو چې د 102 کالو عمر یې وو او په 1999 کال کې وفات شوی وو. گریٹ روڈ وای خواهش لري چې په سالګره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ګډون وکړي. نوم د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم حیثیت لري او د ځینو خلکو نومونه د هغه خلکو شخصیت مکمل عکاسی هم کوي، خو د ځینو خلک دې سره اختلاف هم لري. په امریکا کې شوی یو تحقیق تر مخه مور پلار خپل ماشومانو باندې نمونه کېږدي، نو د هغوی په ماشومانو په ژوند باندې ډیر ژور اثر هم پرېوځي. همدغه وجه ده چې ځینې والدین په دې معامله کې ډیر زیات حساس وي. په دې تحقیق کې دې ته امپلیسټ ایګوټیزم یعنی په خود پسندی یقین نوم ورکړل شوی دی. د دې تر مخه په جورجیا کې اوسیدونکي اکثره خلک خپل نوم سره جورج لګوي. همداشان په سینټ لوئس کې خلک خپل نومونو سره لوئس لګوي. د فیلډیفیا اوسیدونکي خپل نوم سره فلپس لګوي. محققین وایي چې ځینې والدین په خپل ماشومانو نومونو سره د هغې علاقې نوم هم شامل کړي. دا رجحان په پښتنو سیمو کې هم موجود دی. له شمسی تمرین نه چلیدونکي هوایي جهاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په 5 پړاو کې چین ته رسیدلې دي. شمسی توانی نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جهاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جهاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته ورسېدو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ښار ته سفر وکړو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز د احمد آباد نه ورنسای سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې دغه جهاز له هند نه د میامیر منډالی ښار ته په 14 غنټو کې سفر مکمل کړی وو. شمسی توانی نه چلیدونکي دغه جهاز د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 16 غنټو کې سرته ورسو. دغه شمسی جهاز به د چین یو بل ښار سفر کوي چې د دې وروسته به د امریکا هوایي ریاست ته سفر پیلوي. سولر امپلس 2 هوایي جهاز به په 5 میاشتو کې د ټولو بری زمونو سفر کوي. د دې هوایي جهاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. شمسی توانی نه چلیدونکي جهاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولې امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولې نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوایي جهاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی یې 2.5 میټره دی. د دې جهاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانی نه چلیدونکي په هوایي جهاز کې 10,000 سولر سیلز یعنی د شمسی توانایي جمع کولو بیټریانې لګیدلې دي چې په مرسته یې دغه جهاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فیورس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د $450 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د $200 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینډرلا دی چې تر اوسه پورې د $400 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی، فلم هوم په دویم او په دریم نمبر فلم ګټ هارد دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ډیټیکټیو بومکیش په لومړي نمبر دی چې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی او په دریم نمبر فلم هنټر دی. د جیمز بونډ فلم ا سیریز سره رښتوم فلم سپیکټری لومړی ټریلر خپور شو دی. په فلم کې ډینیل ګریک جیمز بونډ وی او دا د نوموړي سلورم جیمز بونډ فلم دی. دا فلم د تیر فلم په تسلسل کې جوړ شو دی چې پکې د برتانیا خفیه ادارې ایم 6 دفتر کې بمی چاودنې کې ککړ ایم نومي ترهګر ونیسي. خو په دې فلم کې جیمز بونډ د میکسیکو، آسٹریا او مراکش سفر کوي چې د سپیکټری تنظیم خطرناک ترهګر ونیسي. فلم سپیکټری به د نومبر په شپږمه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone.
I always knew death would wear a familiar face. But not yours.
I was at a meeting recently and your name came up.
I'm flattered London is still talking about me.
It wasn't MI6.
You are a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
د هالیوډ مشهور مزاحیه اداکار زاک نوې فلم ماستر مایند د اگست په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې زاک د بانک نغلا کوي او بیا د پیسو پټولو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم کې کریستین ویک او اون ویلسن هم کار کړی دی.
A fortune is missing from a regional bank. Police are calling it one of the largest cash heists ever on American soil. The estimated haul, $17 million. Authorities have no leads as to the identity of these criminal masterminds.
Let's do it. Let's rob Loomis Fargo.
Ow!
Oh! Oh! David!
Oh!
I think that bullet just went straight between your cheeks.
Yeah, it feels like it just grazed my biscuits right there betwixt them.
Dear merciful Lord, it's me, David.
Is he praying?
Forgive me for stealing all this loot.
He's praying.
I promise I'm going to do something noble with it.
Like
opening a teen camp for at-risk horses.
He's so lame.
د آسٹریلیا کرکټ مشهور تیز بالر بریٹ لی د هند په یو فلم کې کار کړی دی. د فلم نوم ان انډین دی. په فلم کې د هند کلتور او په دې کې موجود د مختلفو پیچلو نظریو باندې رڼا اچول شوې ده.
Audience might get right behind this. I think we could rustle up a bit of noise on this one.
د هندي سینما نوې فلم عشق داریان ټریلر خپور شو دی. دا یو رومانوي فلم دی او په دې کې د هندي سینما دوه نوې اکټرانو کار کړی دی. فلم عشق داریان به د مئی په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
I'm very much in love with my career, my profession. That's why I am who I am.
دس دے وے ربا سانو دس دے.
میرا صرف ایک ہی پیشن ہے, میرا سکول, اس کے لیے ڈونیشن کلیکٹ کرنا.
نقصان
ते रह गए छलियां दे निशान, उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान।
सोचो कि मैं भगवान हूं और अगर तुम्हारी कोई एक विश होती तो क्या मांगती?
अर्जुन,
रिश्तेदारियां छोड़ जाए, इश्कदारियां।
आज हम दो दिलों को मिलाने की स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپاره.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوه د دونیز خبرونه د میډیا او ځوانان په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې پاکستانی میډیا څومره خپلواکه ده. دا چې د پاکستانی رسنو د ادارتي تګلارې جوړولو په اړه په خپله د رسنو خبریالانو او شنونکي څه نظر لري، په دې خبرونه کې به واورئ. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په اونې خبرونه میډیا او ځوانان کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتي رسنیو په اړه ویل کیږي چې د حکومت تر نفوذ یا اثر لاندې وي او د هغوی تګلارو او کړنو ته زیات کوشش وکوي، خو د شخصي رسنیو په اړه بیا بیلابیل نظرونه څرګندېږي. په پاکستان کې که څه هم د لسګونه کلونو راهیسې ورځپاڼې تر شخصي کنټرول لاندې دي، خو د 2002 کال راهیسې په دې هیواد کې د شخصي ټلویزیونونو د پیل اجازه هم ورکړل شول، چې دا وخت یې شمیر تر 100 زیات دی. دا چې دغه هیواد ورځپاڼې او برېښنایي رسنۍ څومره خپلواکه یا د اشخاصو او ادارو تر اثر لاندې دي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ یا کره او صحیح معلوماتو د خبرولو پر سر زیاتره وخت بحثونه کیږي. د رسنیو ځینې تعقیبونکي شخصي رسنۍ د هغو د مالکانو تر اثر لاندې ګڼي او ځینې نور یې بیا د پوځ او استخباراتي ادارو تر نفوذ لاندې ګڼي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي یا د چا تر نفوذ لاندې کار کوي، د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو د ګډاګیانو په حیث کار کوي.
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to speak his mind.
دا یو سرګند راز دی. که تاسو چری هر یو فعال خبریال سره خبري وکړي چې هغه د زړه خبره درته وکړي، نو تاسو به وایئ چې پاکستانی رسنۍ دا وخت آزادی نه دي. پاکستانی رسنۍ دا وخت د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي، او ځینی استخباراتي ادارې خو ځینی چلنونه او خبریالان د خپلو ګډاګیانو په توګه استعمالوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې هیواد د یو شمېر رسنیو مالکان مسلکي خلک نه دي، بلکې رسنیو ته د کاروبار په سترګه ګوري، چې له همدې کبله خپلې ګټې په دې کې ویني چې د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوښه کار وکړي.
Unfortunately there are some owners who don't have a journalistic background. Some of the owners
په بدقسمتۍ سره د ځینو رسنو مالکان د خبریالۍ سابقه نه لري. ځینې مالکان برګر خرڅوي، ځینې بیا زرګران وي او جایدادونه اخلي. ډېر کم مالکان داسې دي چې خبریالان پاتې شوي دي. نو د ټي وي او ورځپاڼو هغه ټول مالکان چې د خبریالۍ پرته خپل کاروبار ونه لري، هغوی ډېر ګټې په نظر کې ساتي. کچري یو څوک مکډونلډ رستورانت یا د تمباکو کمپنۍ چلوي او ورسره د ټي وي چینل مالک هم وي، نو فکر کوم هغه آزاد نشي پاتې کېدی، ځکه هغه ډېره سرمایه لګولې وي. هغه به د هیواد له طاقتور کسانو سره لاس یو کوي، او په پاکستان کې دا طاقتور کسان فوز او استخباراتي ادارې دي، نو هغه به د دوی په لاس کې لوبيږي.
په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداره نه یوازې د نوو ټي وي چینلونو د پرانستلو د اجازه واک لري، بلکې پر رسنیو څارنه هم کوي او لټاکل سو اصولونو څخه د سرغړونې په صورت کې کولای سي چې د هغې رسنۍ یا ټي وي یا رادیو چینل نشریات بند کړي. د پاکستان د پښتو ژبې د ټي وي چینل خیبر نیوز د خبري څانګې مشر مبارک علي وایي چې په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو د مالکانو واک او نفوذ زیات وي.
بدقسمتۍ نه پاکستان کې چې څومره نیوز چینل دي، د هغې په ایډیټوریل پالیسي باندې د مالکانو چې کومه اثر دے دا ہوئی دا سوچ آگا پک دیر زیاد خکاری آگے کتا سو غٹ چینل کتا سو اگوری نو پدی و سری چکم شخرا دا کن بحران چکم روان دے دی حکومت او دا عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری ترمنز چکم پدی کے خوب واضح توگا مخصوص چینل دی چی آگا را برسیر شوی چی یو چینل دا ڈاکٹر طاہر القادری دا عمران خان باقاعدہ مرستیال دے دا ہاگے واکمنان دا ہاگے صحافیان هغه به قاعده تری د هغه سره تخرونه کوي د هغه په کنټینر نه او بل چینل هغه په بشپړه توګه باندې د حکومتي ویان کردار ادا کوي او هغه چې کومه او د عمران خان پته لګي چې د عمران خان په دښمنۍ کې دی تللی دي نو دا ظاهره خبره ده د صحافیانو په خپل هم په هغه کې لاس وی په هغه کې کردار پکې لري خو زیاتره چې کومه ایجنډا جوړیږي نه هغه د مالکانو لخوا په الکترونیک میډیا کې نن سبا چې کومه ده پاکستان کې نو هغه ډېر اثر لري او ظاهره خبره ده بیا په هغه کې کومه چې د صحافت کومه معیار دی چې ته به یو سټوري یا چې کومه سټوري کومه ایجنډا ده د نیوز میکینګ هغې باندې هغه بیا ته هغې ته ګورې چې یار ماته پالیسي کومه راغلې ده زه اکارډنګلی لاړ شم نو دغه یو 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 ستونزه موږ لري صحافیان
په پا پاکستان کې کڅه هم د ډیر په خوا راهیسي ورځپاڼې شخصي وي خو د ټلویزیون تر شخصي کېدو وروسته که یو خوا د دوی ترمن سیالي ډیره سوې نو بل خوا مالکان ګټې ته هم پام کوي په رسنیو کې د ادارتي تګلارې ټاکلو په اړه د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په پا پاکستان کې د زیاتره ورځپاڼو مالکان یا مدیران هم وي نو د مالک خوښه پر مخ وړل کېږي
په خوا راسي میډیا سټرکچر داسې دی په پاکستان کې د میډیا سیستم چې په هغه کې مالکان هغه هم ایډیټران وي او زیاتره کې او هغه مالکان خو وی خو هغه سره لکه د ایډیټر خو دا هغه د ځان سره اوم ساتي نو ما په خپل یو اخبار کې کار کړی د شپږ کال پورې نو د هغه اخبار چې کوم مالکان و نو یو ورور د لاهور د ایډیشن کې مشر ناسو ټیک د ایډیټر نوم د بل چا راتلی او یو به لکه څونه وخت به چې موږ دفتر کې نه هغه په دفتر کې ناست و بلکې زما به د هغه سره ډیوټي دا و چې هغه ته به د خبرونو لیست ما وړو د اخبار چاپول نه مخکې او دا به مو ډسکس کوو نو هغه به چې دا خبر په کار چې په فرنٹ پیج لګیږي دا خبر په کار چې پاسو لګیږي نو دغه ځای کې خو ما کتلو چې ډایرکټ د مالک او ایډیټر نوم به د بل چاو ایډیټر به په بل ځای کې و نو تر دغه حده پورې خو به لکه پکې ډایرکټ رول چې کوم دی هغه د مالک و خو تېره څه موده کې سو پیښې داسې شوې وې چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې وه چې یاره د ایډیټران نه زیات چې کوم دی نو ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي که نه نو لکه څه موده مخکې د جیو د پاکستان د فوج خاص کر د آی ایس آی چې کوم کلیش راغلی و نو په هغه کې د فوج د آی ایس آی یا د نورو ادارو د جنگ گروپ په ایډیټر باندې اعتراض نو خو خبره ټول د مالکانو سره کنه
که څه هم په پا پاکستان کې پر زیاتره رسنیو دا تور پورې کېږي چې د هیواد د استخباراتي ادارو تر اثر لاندې کار کوي خو ډاکټر فیض الله جان زیاتوي چې ځینې رسنۍ د استخباراتي ادارو د اثر د باندې هم کار کوي خو که په اړه څه ډول سخت تنقید وسی نو بیا ستونزې ورته جوړوي
ډیر اخبارونه دي ډیر حد پورې چې لکه هغوی د آی ایس آی یا د نور انټیلیجنس ادارو د اثر نه بهر کار کوي خو دا لکه دغه انټیلیجنس ایجنسی لکه دوی کله ټارګیټ کې په خپل میډیا کې نو هغه ورته مسلې جوړولی شي دغه خبره ټیک ته ډیره حد پورې که نه دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلسټان چې کوم دی نو هغه انټیلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړیږي
پر پاکستانی رسنیو د پوز او استخباراتي ادارو په اړه د کیپیټل ټي وي د خبري څانګې مشر پروډوسر جاوید اقبال وایي چې د پاکستان استابلیشمنت تر اوسه په مستقیم ډول پر رسنیو خپل خوښه یا نفوذ نه دی تپلی
زما په خیال تر اوسه پورې خو براه راست د پاکستان استابلیشمنت بالکل نه دی انوالو ځکه چې په دې کې فرض کیا د جرنلست د صحافي خپل یو افیلیشن ضرور کې دی شي د خپل ضمیر آواز هم کې دی شي چې چونکه دا زمونږ عسکر پاکستانی عسکر چې کم دی دا زمونږ عسکر دی پاکستانی فوج زمونږ فوج دی او د دې دفاع کول په هر فورم باندې دا د هر پاکستانی دا فرض دی ځکه چې هغه زمونږ دفاع کوي نو کم از کم مونږ چې په میډیا باندې ناست یو نو مونږ به دا هغه دفاع کوو زما نشي خیال چې د پاکستانی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د ملټري ادارو ډېر زیات اثر دی په مونږ باندې البته دا ضرور ده چې پتیرو یو سو کالونه چې دا کرایسس زیاتیږي او چې څنګه پروپاګاندا کیږي په بین الاقوامي میډیا باندې، نو د هغې د وضاحت دپاره هغوی باقاعده اناؤنسڈ بریفنگ کوي، او هغه د فوج چې کوم اداره ده آی ایس پی آر هغه وقتاً فوقتاً خپل انفارمیشن هم ورکوي، او داسې د یو ښه وخت نه پس که هغوی دا غواړي چې په دې موضوع باندې دا مسله پکار ده چې مونږ ایډیټر سره یا اخبار مالکانو سره یا د اخبار ایډیټر سره یا اینکر سره ډسکس کو، نو هغه خامخا بیا ډسکس کوي.
په پاکستان کې وخت نا وخت داسې حالات جوړ شوي چې د ریاستي ادارو او حکومت ګټې له یو بل سره په ټکر کې راسي. په دې وخت کې بیا خلک لا زیاته تکیه پر رسنیو کوي ترڅو په تازه او کره معلوماتو او پرمختګونو ځان خبر کړي. خو په پاکستان کې پر خبریالانو د یو کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وایي چې رسنیو د استخباراتي ادارو او سکیورټي اسټابلیشمنت طرفداري کړې ده، چې یوه بیلګې د جنگ او جیو ګروپ هم دی.
We find that the same media group, Jio and Jang, they were vitriolic against the government and against President Zardari.
همدغه جیو او جنگ گروپ د پاکستان د پخوانی مرکزی حکومت او ولسمشر زرداری په مخالفت کې وړاندې وو، او د حکومت او عدلی ترمنځ د شخړې په محل جانبداری کوله. به د سکیورټی اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ په شخړه کې یو طرف ونیو. دوی د میموګیټ په کیس کې نه یوازې د پوز بلکې د آی ایس آی او حکومت ترمنځ هم ښکارا جانبداری وکړه، او د حکومت په مخالفت کې ودرېدل. رسنیو د آی ایس آی طرفداری کوله، او دا پوښتنه یې راپورته نه کړه چې د آی ایس آی مشر چې وزیر اعظم ته جواب دی وي څرنګه یې په امریکا کې د خپل سفیر د څارلو لپاره له یو هیواد دښمن سړي څخه کار واخیست. که چیرې سکیورټی اسټابلیشمنت جانبدار وو، نو رسنیو بیا ولې جانبداری کوله؟ هغه په دې چې رسنۍ د دوی تر اثر لاندې دي.
په پاکستان کې زیاتره پښتانه ځوانان د رسنیو په اړه بیلابیل نظرونه لري، که څه هم ځینې رسنۍ تر یو حده د چا له اثر او نفوذ څخه وتلي ګڼي، خو نور یې بیا خپلواکي او خپل سری نه ګڼي. د شمالي وزیرستان یو ځوان زده کوونکی عاصم الله وزیر وایي چې له ځینو ټي وي چینلونو څخه داسې ښکاري لکه د پوز لخوا چې چلول کیږي.
ایروای نیوز واخلې، ایروای نیوټرل نه ده. ایروای ته ته دوه معنی ما ورکول شي چې آرمی نیوز، ولې چې ایروای مده موږ چې څه خبرونه وورو هغه د آرمی ډیفنس کې، او آرمی د پاکستان آرمی کې، آرمی په پالیټکس، په پالیټکس کې چې مطلب دی ساخلی، دغه د پاکستان په بقا کې نه ده. آرمی د پاکستان بقا کې ده، خو د دې پالیټکس پاکستان بقا کې پدې نشي کېدی چې په یو ملک آرمی ملټری په سیاست کې حصہ نه ده اخستی.
یو بل پښتون ځوان عزیز الله کاکر چې د پاکستانی رسنیو په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې په پاکستان کې ورځپاڼې او ټي وي چینلونه د ریاست تر اثر لاندې وي، او پر هر هغه څه کې چې د ریاست ګټه وي رسنۍ هم هغه وړاندې کوي.
پاکستان سی کوم میډیا ده، که الکترونیک ده که پرنټ میډیا ده، ایون که زه درته وایم سی 100% به هغه اسټابلیشمنت تر دغه لاندې وي، د هغو پر هغو باندې یو قسم تسلط دی. هغه وجه چې شته هغه څه د دوی څخه هغه کارپوریټ انټرسټ دی د میډیا، نو لږ وجه زه خسته دا شی دی هغه زیات څکم هغه زموږ قومي یو مقاله ده، هغه نیشنل ډسکورس ورته یي د هغه څه سونو پروموشن دوی کوي سي هغو نه دوی غواړي. او کوم په پاکستان کې څکم اکسکلوژنری دي، څکم له ریاست څخه ځپل شوي خلک ویلیا د ریاست له لاس څخه، دا هغو یو آواز په هغه شي کې نهسته. هغه ټوټل سي هغه د ریاست تر دغه لاندې دی، ټوټل سکم هغه د ریاست په ګټ کې سکم شوی هغه شی دوی پروموټ کول غواړي.
که څه هم په دا وروستیو کې په پاکستان کې رسنیو ډیر مهم مقام پیدا کړی او پر ټولنې اغیز هم درلودلی دی، خو د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم وایي چې د پاکستان ریاستي ادارو له رسنیو څخه ډیره ګټه پورته کړې، او دا یې د یوې آلې په توګه کارولی دي.
ډیا لکه موږ چې کوم وخت جرنلزم ویلی، نو دا خبره کېدله چې هغه په خپله هم د ریاست څلرم استنی دی، او پاکستان له دې ستنې څخه د پاکستان ادارو او ریاست په ډېر لوی زړه له دې استفاده هم کړې ده، او لا وخت څخه میډیا د یو پولیټیکل انسټرومنټ په تور باندې استعمال شوی دی.
په پاکستان کې رسنۍ نه یوازې تر خلکو تازه خبرونه رسوي او پر تاودو موضوعاتو بحث کوي، بلکې د دغه هیواد رسنۍ په خپل هم د بحث یو موضوع ګرځېدلې چې د رول په اړه نه یوازې په داخلي ورځپاڼو کې لیکنې شوي، بلکې په بهرنیو ورځپاڼو کې هم د دغو رسنیو پر رول او اغیز او ادارتي تګلارې بحثونه شوي. میډیا او ځوانان نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ. میڈیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کیو ټي وي ډیزیکټر ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې مونږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دای دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ